Va. Bora.
دولس په جیش په احمد شي بریم سلامونه د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. پور ایران د اسرائیل په بریټ کې د وسلوالو ځواکونو لوی ترستی سترن جنرال محمد باقری، د ایران د سپای پاسران انقلاب اسلامي قمندان حسین سلامی او د خاتم الانبیا د مرکزی قمندانی قمندان غلام علی رشید ووشل شول. لدی مخکې د اسرائیل سر ریاسم بنیامین نتنیاهو یو بیان خپور کړ او وی ویل د دې عملیاتو هدف د اسرائیل د ویجاړولو لپاره د ایران د ګواښندول دی. د ایران د دولتي خبري اژانس په وینا د ایران د اټومي انرژي د سازمان پخوانی مشر او د آزاد پانتون رئیس مهدی تهرانچی هم د اسرائیل د عملیاتو په ترڅ کې ساور کړه. د اسرائیل پوځ ویلي د جمعې سهار د ایران پر ضد بریدونو کې د اسرائیل 200 جنگي الوتکو ګډون کړی وو او شاوخوا سل هدفونه یې په نقشه کړي دي. بل لورته ایران تر سل زیاتې بې پیلوټه الوتکې پر اسرائیل توغولې دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې ایران په تیرو ساعتونو کې تر سل ډیر بې پیلوټه الوتکې د اسرائیل په لور توغولې دي او دا مهال د دې الوتکو د شنډولو هڅې د اسرائیل له لورې روانې دي. اسرائیل د یو شمېر ایراني ډرون د غورځولو ادعا هم کړې ده. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو وای پر ایران به بریدونه تر هغو روان وي چې اهداف یې ترلاسه شوي وي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د افغانستان په شل ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو د احتمال خبرداری ورکړی دی. د هوا پیژندنې ریاست د پنجشنبې پروس په یوه اعلامیه کې وویل چې په بدخشان، تخار، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، بلخ، سرپل، بامیان، غزنی، غور، دایکنډي او میدان وردګ ولایتونو کې به د سالنګونو په شمول باران وشي. د ورش کچه له 15 څخه تر 40 ملي متر پورې اټکل شوې ده. د هوا پیژندنې اداره زیاتوي چې د سالنګ په ګډون په ختیځ، جنوبي، لویدیز او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو او دوړو احتمال هم شته چې سرعت به په مختلفو ځایونو کې له 50 څخه تر 90 کیلومتر په ساعت کې وي. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې په بدخشان کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د تیرې چهارشنبې د ورځې سیلابونو خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولې دي. تر اوسه د بدخشان د دې سیلابونو د احتمالي تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست وی چې د لوی اختر پر رخصتوي کې په ټول افغانستان کې له 110 څخه زیاتې ترافیکي پیښې ثبت کړې دي. دغه ادارې د پنځشنبې د ورځې په اعلامیه کې وویل چې په دې پیښو کې 43 کسان مړه او 1850 نور ټپیان شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې په مړو کې 1 نارینه، 2 ښځې او 10 ماشومان شامل دي. د پیښو په ټپیانو کې 103 نارینه، 11 ښځې او 14 ماشومان دي. د ترافیکو ریاست دا پیشي د موټر چلولو پر مهال د خلکو بی احتیاطي ته منسوب کړي. د سړکونو خراب حالت، د ترافیکي قوانینو نه رعایت کول او د موټر چلوونکو بی احتیاطي په افغانستان کې د ترافیکي پیشو اصلي عوامل ګڼل کیږي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی له هغو هیوادونو څخه چې د روسیې د یرغل په وړاندې د کیف ملاتړ کوي وغوښتل چې په مسکو بندیزونو ته زور ورکړي او وی ویل چې کرملین د لویو تلفاتو پروا نه لري خو د کافي اقتصادي فشار په نتیجه کې کېدای شي له جګړې لاس واخلي. زلنسکی دا خبره پرون د ویډیو لینک لارې په پرا کې د نړیوال امنیتي کانفرنس ته پیل غونډې ته وکړه. د زلنسکی له دې خبرو څو ساعته مخکې روسیې د اوکران په دوهم لوی ښار خارکیف یو ځل بیا د شپې په مهال بریټ وکړ. د ګلوبسک امنیتي کانفرنس ته د هغه سرګندونې په داسې حال کې وشوې چې د روسیې او اوکران ترمنځ د اسیرانو او بندیانو د تبادلې لړۍ دوام لري. اوکران او روسیه ټپیان او ناروغ جنګیالي بیرته خپلو هیوادونو ته ستنوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
ا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکاله و احترامات مکمل کی قدرمنه او ګللی زکون کو هلمندیم چې تاسو ټول برات رو او جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جمع بم بتن وي. یو ځل به هم تاسو ټول ته شرح خلاص مم دنن ورځی درسي موضوع ته د کسرنګ چې زموږ استادو دنن ورځی درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوندې موږ او تاسو بنن افغان مشهور مېرمنو په پیشنو او د هغوی د ژوند اړوند به پښپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو او ګللی زکون کو زموږ استادو د تیری ورځی پر لوست باندې لن تکرار کوم چې زموږ استادو د تیر ورځې لوست د ملکه سرایا طرزي اړوند و. موږ او تاسو ملکه سرایا طرزي وپېژندل چې څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم ډول کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. دا مو وپېژندله چې ملکه سرایا طرزي نه یوازې د غازي امان الله خان مېرمن وه، بلکې د دې تر څنګ د افغانو ښځو د دود، کلتور او فرهنګ لپاره یې هم ستر خدمتونه سرته رسولي وه. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو ګلالۍ زده کوونکو لپاره مې د همدغسې اتلې افغانې مېرمنې په باره کې معلومات چمتو کړي دي. هیله من یم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو څخه هیله لرم چې خپل د درس لپاره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه له خپلو ځانو سره ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل نوټ کتابچو کې د ځانو سره نوټ کړي. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع زرغونه انا ده. ولو چې زرغونه انا څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او ولې یې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی. ولو چې زرغونه انا څوک ده؟ زرغونه انا د لوی احمدشاه بابا مور او په هټه الکوزی وه. د خپل وخت یو پوهه او هوښیاره مېرمن وه. د دې لپاره د یو ویاړ بس و چې نه یوازې د احمدشاه بابا روزنه یې په کوچنیوالي کړې وه، بلکې په لویوالي کې هم. کله چې احمدشاه بابا د یوې لویې جرګې لخوا زموږ د هېواد مشر په توګه وټاکل شو، زرغونه انا د یوې هوښیارې مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول. یعنی زرغونه انا په اړوند ولو چې زرغونه انا نه یوازې د لوی احمدشاه بابا چې د افغانستان لوی امپراتور له جملو څخه شمېرل کیږي، لوی امپراتور احمدشاه بابا مور وه، بلکې د دې تر څنګ د افغانستان د هوښیارو زیرکو او فوه افغانو مېرمنو له جملو څخه وه. همچنان زرغونه انا په قوم یا هم په قبیله الکوزی و، چې الکوزی کوم یو غټ ټبر دی، د دې ټبر له جملې څخه و. همچنان نه یوازې دا چې زرغونه انا د احمدشاه بابا په روزنه کې ډیر زیات کار سرته رسولی و، هغه ته له کوچنیوالي څخه ډیره نیکه او سالمه تربیه ورکړې وه، بلکې د دې تر څنګ کله چې احمدشاه بابا په یو لوی جرګه کې زموږ د ټول هېواد د مشرانو په واسطه د هغوی د ټاکنې له لارې څخه د افغانستان لوی امپراتور وټاکل سو، نو په دې وخت کې زرغونه انا د یو هوښیارې مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول تر څو د سلطنت په دوران کې له کومو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نه سي او هغه ته به یې همیشه نیکی سلاوي او نیکی مشورې ورکولې. کله چې په 1400 هجری قمری کال د احمدشاه بابا د حکومت مشران راټول کړل تر څو کندهار نوی ښار جوړ کړي او د دشمن د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره لازمی چارې وسنجوي، نو تر ډیرو خبرو اترو وروسته دا خبره ومنل شوه چې د ښار د دفاع لپاره باید له ښاره اووه دیوالونه او اووه خندقونه راوګرځول شي تر څو د ښار خلک د دشمن د حملې څخه وژغوره شي. کله چې زرغونه انا له دې خبر شوه، سمدستي احمدشاه بابا راوغوشت. کله چې په 1400 کال کې احمدشاه بابا له ډیرو زیاتو سیاسي ستونزو، کړاوونو او ننګونو سره مخامخ سو، نو په دې وخت کې احمدشاه بابا د خپل حکومت، د خپل سلطنت، د خپل درباریان ټول راوغوښتل او هغوی ټول سره یې په ګډه او مشوره سره دا سلا وکړله تر څو دغه د دشمن کوم احتمالي، یعنی ممکن هغوی ټولو اور باندې حملې کړي وای، د دغو احتمالي حملو د مخنیوي لپاره یو سمه او لازمه لاره وسنجوي تر څو وکول سی د خپل دشمن په مقابل کې مقابله وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. نو د ډیرو خبرو او اترو کولو څخه وروسته احمدشاه بابا او د دربار ټول خلک، د سلطنت ټول خلک دې نتیجې ته ورسېدل تر څو دي پر شار باندې اووه دانې دیوالونه او اووه دانې خندقونه راوګرځوي تر څو د دغه قلا څخه یا هم د دغه کندهار ښار څخه حفاظت وکړي. البته د یادونې وړ ده زده کوونکو، احمدشاه بابا سلطنت یا هم پایتخت چې و په خپل کندهار ښار و، په کندهار ښار کې احمدشاه بابا خپل پایتخت جوړ کړی و. که چیرې تاسو دغه چارزینې پیژنئ، دغه د چارزینو ساحه چې ده د احمدشاه بابا په وخت کې جوړه شوې ده. نو د دغه حملو د راګرځول لپاره د او درباریانو دا فیصله وکړه تر څو اووه دیوالونه او اووه خندکونه جوړ کړي او د دښمن د حملې څخه مخنیوی وکړي. نو په دې وخت کې چې کله زرغونه انا خبره سوله نو سمدستي یې کسان ولیږل تر څو احمدشاه بابا را وغواړي. ولو چې احمدشاه بابا ته زرغونه انا څه وویل او ورته یې وویل زویه دا خبره ټینګه په غوږ کې ونیسه چې افغانان هیڅکله د خاورو په دیوالونو او د اوبو په خندکونو ځانونه نه ساتي. په دې خندکونو او دیوالونو به یوازې ته وژغورل شې، به یوازې زه او ته وژغورل شو، هغه ستا نور ورونه او خویندې به د دیوالونو او خندکونو څخه د باندې پاتې دي. آیا هغه له تا څخه ساتنه نه غواړي او نه هغه افغانان دي؟ بله دا چې ته به یې دومره انتظار ونه باسې چې دښمن د ملک تر سرحدونو راتیر سي او ستا ښار ته راورسیږي. یعنی زرغونه انا چې کله دا خبره واورېده له دې خبرې اورېدلو څخه وروسته سمدستي احمدشاه بابا کله چې راوغوښته نو احمدشاه بابا ته یې دا یادونه وکړل چې زویه ته باید د یوه خبره ډېره دقیق او ټینګه په غوږ کې ونیسې. ټول افغانان چې دي په دې ښار چې ژوند کوي ته نسې کولی چې دغه ټول افغانان د په دغو اوو دیوالونو او د اوبو په خندکونو باندې وساتې. که چیرې ته دغه خندکونه هم جوړ کړې د دغو څخه دغه کومه کلا چې تا جوړه کړې ده، یعنې دغه کوم سلطنت چې دي، یوازې به دغه د سلطنت بیا هم د دربار خلک زه او ته په دې سره وساتل سو، نور د دې کلا څخه به هر کوم کسان چې دي، کوم افغانان چې دي، کوم نور خوندې او ورونه چې دي، آیا ته به په هغه په دې دیوالونو او په دې خندکونو وساتې؟ نو کله چې احمدشاه بابا دغه خبرې واورېدلې نو احمدشاه بابا ته یې دا یادونه وکړل، وایي ته باید د دښمن تر برید پورې انتظار ونه کړې او ته باید داسې انتظار ونه کړې تر څو هغوی ستا تر کلا پورې راورسېږي او پر تا باندې برید وکړي. ته باید مخکې له دېنه چې هغوی تا ته ځانه ورسي، ستا تر سرحدونه راتیر سي، ته باید د هغوی دپاره امادګي ونیسې او هغوی دې ته پرېنږدي تر څو ستا تر سرحدونه راتیر سي. هغه و چې د احمدشاه بابا له مغزو څخه د باندنی مفکوره ووته او یو معمولی کلای جوړ کړله. همداشان روایت دی چې په 1204 هجری کال کې د احمدشاه بابا د ماتې غاش په دروغو کندهار ته راورسېده او داسې اوازه شوله چې احمدشاه بابا د پانی پت په جګړه کې ماته خوړلې او لشکر یې فنه شوی دی. سو دا خبره زرغونی انا ته ورسېدل. دغه میرمنې وویل بری او ماتې د تقدیر په لاس کې دي، مګر احمد ځان وژني او ماته نه کوي. کله چې احمدشاه بابا د مور دغه خبره واورېدله نو په دې باندې پوه سو چې مور مې کوم څه وایي هغه حقیقت دی. نو احمدشاه بابا د خپلو مغزو څخه دغه باندني مفکرې، د باندني فکرونه یې له ذهن څخه وباسله. د دې پر ځای چې د اووه غټ دیوالونه او اووه دانې خندکونه جوړ کړي وای، د هغه پر ځای باندې احمدشاه بابا یو کوچنی او معمولي کلا جوړه کړله. او همدارنګه په دغه وخت کې احمدشاه بابا پانی پت ته جګړې ته ولاړې چې د پانی پت په جګړه کې احمدشاه بابا په اړوند یو د دروغو اوازه خبره سوله چې احمدشاه بابا په پانی پت کې ماته خوړلې ده، دا جګړه کې له ماتې سره مخامخ شوی دی او لشکر یې فنا شوی دی او ټوله له منځ څخه تللې دي. نو کله چې زرغونه انا له دې خبرې څخه خبره سوله نو وی ویل چې بری او ماتې د تقدیر او قسمت خبره ده، خو زه په دې باندې باور لرم، ډاډه یم چې زما زوی احمد خان ځان وژني خو هیڅکله هم ماته نه مني. د زرغونه انا د زیږیدو او مړینې نیټه نامعلومه ده، خو دومره ښکارېږي چې په 1204 هجري کال، یعنی د کندهار ښار د جوړېدو تر تاریخ وروسته، د احمدشاه بابا په ژوند کې وفات شوې ده. یعنی کله چې زرغونه انا دا خبره وکړله دغه کومه اوازه چې وه دا دروغ ثابت شوله، او وروسته کله چې دا ښکاره شوله چې احمدشاه بابا د پانی پت د جګړې څخه بریا ترلاسه کړې وه او بېرته د خپل ښار پر لور باندې راستون سو، نو همچنان په دې برخه کې لولو چې زرغونه انا په خپله د زیږیدو نیټه او د مرګ نیټه یې دقیقه معلومه نه ده، خو دومره موږ ویلی شو کله چې په دغه 1204 هجري کال کې د کندهار ښار جوړېدی نو په دغه تاریخ کې احمدشاه بابا په ژوند کې ده او پات شوی و. یعنی په دغه 1204 کال کې کله چې د کندهار نوی تهداب شول کېدی، کندهار په نوی بڼه او نوی ډیزاین سره جوړېدی، نو په دغه وخت کې د احمدشاه بابا د پاچاهی په دوران کې دا وفات شوی ده. سرنګ چې احمد شاه بابا په 1948 کال کې وفات شوی، نو د دې مېرمنې وفات د 1404 او 1408 هجري کلونو ترمنځ واقع شوی دی. یعنی دغه نیټې ته چې د احمد شاه بابا د مرګ یعنی د مړینې نیټه دقیقه معلومه ده چې احمد شاه بابا په خپله په 1408 هجري کال کې وفات شوی دی، او دغه کومه جګړه چې پیښه شوې وه هغه د 1404 هجري کال کې پیښه شوې وه. نو د دغو دوو کلونو ترمنځ زرغونه انا ژوند د مړینې نیټه یې امکان لري. که داسې وګڼو چې زرغونه انا د احمدشاه بابا د زېږېدو پر مهال یعنی په 1550 هجري کال کې 40 کلنه وه، او د 1408 هجري کال پر شاوخوا وفات شوې وي، نو دې پایلې ته رسېږو چې اورشادي په 80 یا 70 کلونو ژوند کړی دی، او قبر یې د کندهار ارانداو په کوهک کلي کې دی. یعنی که چېرې موږ د داسې وبولو چې د احمدشاه بابا د زېږېدو اصلي نېټه را واخلو چې احمدشاه بابا په خپل په 1550 کال کې پیدا شوی دی او په 1408 کال کې وفات شوی دی، نو که چېرې دغه شاوخوا دغه نېټې موږ ته دقت وکړو نو داسې ویلی سو چې زرغونه انا ممکن 80 کاله یا هم 70 کاله ژوند کړی وي، او وروسته د هغه څخه د کندهار ښار د ارغنداب په کوهک کې کوم چې یو کلی و په دې ځای کې خاورو ته سپارل شوې ده. استاد عبدالرؤف بینوا په خپل کتاب کې په خپل کتاب پښتني مېرمنې یعنی پښتني مېرمنې په نامه چې کوم کتاب د لیکلو وو، په دې کې د زرغونې انا په حق له داسې لیکلي دي. زرغونه انا د علي حضرت احمدشاه بابا مور وه چې دغه پښتنه مېرمنه د دې هسکو غرونو په لمنو کې د پښتونوالي یو ښه مرګ مرقه بدل کیږي. زرغونه انا د دې پاکې خاورې د خدمت او لوړوالي لپاره یو داسې نابغه زوی لکه احمدشاه بابا پښتون ملت ته وړاندې کړه لکه احمدشاه بابا چې دی. د احمدشاه بابا د بابا لقب وړی دی، هم دغه رنګه دې پښتني مېرمنې د انا لقب ګټلې دي، او تر اوسه پورې یې په پښتني دنیا کې نوم ژوندی دی. یعنی عبدالرؤف بینوا چې کوم یو لسترو او پرمختللو شاعرانو له جملې څخه شمېرل کیږي، د خپل پښتني مېرمنو په کتاب کې داسې ویلي دي چې زرغونه انا نه یوازې دا چې د علي حضرت احمدشاه بابا مور وه، بلکې د هغه د دوران د هسکو غرونو په لمنو کې د یو پښتونوالي یو ښه غوره بېلګه بلل کیږي، او همچنان دې د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. لکه څرنګه چې احمدشاه بابا د بابا لقب ګټلی و، همدغه شان زرغونه انا په خپله د انا لقب ګټلی و، او تر نن ورځې پورې د افغانستان په تاریخ کې د نوم یادونه کیږي او نورو افغانو مېرمنو ته د یو مثال په توګه سره ده. نو درنو زده کوونکو، دا اوس مرسته تاسو د نن ورځې لوست، هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي او په یو څه پوه سوي یاست. د لوست په دې برخه کې هم ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځم. اوس مرسته تاسو د نن ورځې کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. هیله ده چې دغه درس په ښه او دقیق ډول سره وګوري او د درس مهم ټکي د خپلو ځانونو سره یاد کړي. نور نو درنو زده کوونکو، وخت مونږ نیسم. اوس مرسته تاسو د نن ورځې د درس پای تر همدې ځای پورې وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل داسې درس پورې د الله په امان. شبه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات مقبول کی قدر من او درنو زکون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرغ واسم د نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول بر تر او جوړ او صحت مند او سړي د صحت چمه بم پتن وي. درنو او ګللی زکون کو زمرا تاسو د نن ورځې مضمون افغان مشهور مرمن اروندې ورو تاسو په افغان مشهور مرمن او پیژن او د هغوی د ژوند په حق به بش پر معلومات تر لاسه کو. خو را ګللی زکون کو لکه سرنګ چې زمرا تاسو د تیر ورځې لوست مرمن زرغونه انا اروند او مشه تاسو مرمن زرغونه انا پیژندل او د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو لپاره مې د همدغه سیاتلي افغاني قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله من دیم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو څخه هیله لرم چې خپل ټول درسي مواد د خپلو ځانو سره چمتو ولري، تر څو د نن ورځې د درس نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلي. او هیله دې نوي درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل سي. تاسو ټول درانه زکونکي باید خپل د تیر ورځې لوست هم په خپل ذهن کې په بشپړ ډول سره ولري، ځکه دغه کوم موضوعګانې چې موږ تاسو ته تشریح کوو یا هم کوم درسونه چې تاسو ته درکول کیږي، دا هغه درسونه دي کوم چې تاسو سره په راتلونکي کې مرسته او همکاري کوي تر څو تاسو د خپل تیر تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کړئ او خپل ګران هیواد افغانستان مخکښې او اتلې افغانې مېرمنې وپیژنئ. نو درنو زده کوونکو، همیشه کوشش کوئ خپل درسونه ته په دقت سره پاملرنه کوئ او یو څه په ډیر دقیق او ښه ډول سره زده کوئ. اوس هم درنو زده کوونکو، د خپل لوست پر لور باندې راځو. زموږ ستاسو د نن ورځې اتم لوست موضوع بی بی زینب ده. لولو چې بی بی زینب څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او ولې یې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی. دلیل یې څه و؟ بی بی زینب، زینب بیبی د میرویس نیکه لور. بیبی زینب بیبی چې د میرویس خان هوتکی لور وه، د افغانستان د تاریخ یو له برجسته شخصیت ګڼل کیږي چې د دې هیواد په حساسو دورو کې یې مهم رول لوبولی دی. هغه د افغانانو د مشهور سردار د هوتکی کورنۍ د بنسټ ایښودونکي میرویس نیکه لور وه. زینب بیبی نه یوازې په کلتوري او ټولنیزو برخو کې اغیزناک رول درلود، بلکې د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتلو کې یې هم مهمه ونډه لرله. لولو چې زینب بیبی د میرویس خان نیکه لور وه، چې زینب بیبی پلار میرویس خان هوتکی و چې په هغه وخت کې د افغانستان د لوی امپراتورانو له جملو څخه و چې اوس هم په تاریخ کې د میرویس خان نیکه نوم سته او د هغه د اتلولۍ او قهرمانۍ اړوند یادونه کیږي. زینب بیبی په هغه وخت کې یو له پرمختللو او مخکښو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېدله. په هغه وخت کې هغه دوره چې وه ډېره حساسه وه، ځکه میرویس خان هوتکی د ډېرو زیاتو ستونزو او ننګونو سره مخامخ شوی و، یعنی د سلطنت په دوران کې له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوی و. خو زینب بیبی هم په هغه دوران کې د خپل پلار سره په نه یوازې دا چې په کلتوري او ټولنیزو چارو کې ډېره زیاته مرسته او همکاري کول، بلکې د دې تر څنګ د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتنې کې هم مهمه ونډه درلودل. یعنې د افغانانو د ملي هویت، یووالي او اتحاد په جوړولو کې هم ستره ونډه او برخه اخیستې وه. زیږیدنه او کورنۍ. لولو چې زینب کورنۍ څه ډول وه او کوم کال کې زیږیدلې ده. زینب بیبی د اولسمې میلادي پیړۍ په لومړۍ کې زیږیدلې وه. هغه د میرویس خان هوتکی لور وه چې د افغانانو یو ستر مشر او د صفوي سلطنت په وړاندې بغاوت وکر او د افغانستان په سویلي برخو کې یې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړه. لولو چې زینب بیبی په خپله په اولسمه میلادي پیړۍ کې نه په لومړنیو دورانونو کې، یعنې د پیل په وخت کې زیږیدلې وه. په هغه وخت کې میرویس خان هوتک چې د ستره سلطنت په وړاندې، چې د صفویانو سلطنت و، د هغه په وړاندې باندې بغاوت پیل کړه او د هغوی پر ضد یې پاڅون وکړله. نو میرویس خان نیکه په هغه وخت کې په دې وتوانېده چې د افغانستان په سویلي برخو کې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړي او د هوتکیانو یو کورنۍ جوړې کړي او د هغوی سلطنت رامنځته کړي. زینب بیبی په داسې کورنۍ کې لویه شوه چې سیاسي او ټولنیزې اغیزې یې ډېر پراخ وه. د هغې مور هم یو برجسته او د افغانانو د ازادۍ او خپلواکۍ پلوي ښځه وه. زینب په داسې چاپریال کې وروزل شوه چې سیاسي او ټولنیزې هڅې پکې ډېرې ارزښتناکه ګڼل کېدې. یعنې زینب بیبی نه یوازې دا چې په یوه تعلیم یافته او په یوه رهبری یا هم د یو شهزادګیانو او شاهي کورنۍ کې زیږیدلې وه، بلکې د دې تر څنګ د زینب بیبی مور هم یو ډېر پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل چې ډېره زیاته یې د ازادۍ او خپلواکۍ اړوند پلوي کوله او د ښځو د حقوقو لپاره یې کارونه سرته رسول. همچنان زینب بیبی په یو داسې چاپریال کې روزل شوې وه، داسې تربیه او روزنه ورکول شوې وه کوم چې ډېر زیات د سیاست او ټولنیزو کارونه یا هم دودیز پروګرامونه او فرهنګي کلتور ته ډېر زیات ارزښت ورکول کېده او هغوی ته ډېره زیاته پاملرنه کېدل. په افغانستان کې د زینب بیبی رول. زینب بیبی د یوې ښځې په توګه په داسې وخت کې چې افغانه ټولنه تر ډېره د نارینه وو تر واک لاندې وه، په تاریخ کې مهم رول ولوباوه. یعنې زینب بیبی د یوه ښځینې د یو افغانې مېرمنې په توګه سره کله چې په افغانستان کې د افغانستان ټولنه یا هم دغه کومه جامعه چې وه ډېره زیاته د نارینه وو په واک کې وه، د هغوی واک او حکومت چلېده، په دغسې یو تاریخ کې ډېر زیات مهم رول ولوبوه او خپل استعداد یې ټول ته وښوده. هغې په داسې دوره کې ژوند کوه چې افغانې کورنۍ د خپلواکۍ او خپل هویت د ساتلو لپاره په مبارزه بوختې وې. د هغې رول په دې دوره کې د خپل پلار میرویس خان لپاره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه یادیږي. یعنی په هغه دوره کې بی بی زینب ډېر زیات چې کار سرته رسولی دی، د خپل پلار سره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه سره کار سرته رسول، او د خپل پلار سره د دربار په کارونو کې مرسته او همکاري کول. سربیره پر دې زینب بی بی د افغانو ښځو د مبارزې او د یوې نښې په توګه پیژندل کیږي. د دې ترڅنګ نه یوازې چې د خپل پلار سره په سیاسي چارو کې ملاتړ کوي، بلکې د دې ترڅنګ همچنان زینب بی بی د افغانو ښځو د مبارزې د یو نښې په توګه سره هم پیژندل شوې ده. یعنی د یو پیغام په توګه سره هم پیژندل کیږي چې د ظلم او بهرني واک په وړاندې یې مقاومت وکړه. یعنی یوازینی شخصیت چې په هغه دوره کې و هغه زینب بی بی و چې د ظلم په وړاندې مقاومت کاوه او د ښځو د حقوقو لپاره یې دفاع کول. کلتوري او ټولنیز رول زینب بی بی د خپل سیاسي اغیزو سربیره په کلتوري او ټولنیزو برخو کې هم ډیره اغیزناکه وه. هغې د افغانانو د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې او د هغوی کلتوري هویت په ساتلو او پیاوړي کولو کې مهمه ونډه لرله. زینب بی بی د هغو لومړنیو ښځو له ډلې وه چې د نارینهوو تر څنګ د یو کلتوري او سیاسي شخصیت په توګه پیژندل کېده، او د هغې رول د افغانو ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د یوې پلوي په توګه پیاد پاتې شوی دی. یعنی زینب بی بی په خپل دوران کې ټولنیز او همچنان کلتوري فرهنګ او دود ته ډېر زیات ستر خدمتونه سرته رسولي دي، او د دې ترڅنګ په سیاسي چارو کې هم ډېره زیاته برخه اخیستې وه. زینب بی بی نه یوازې دا چې د افغانانو او د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې، د دې ترڅنګ د افغانانو کلتور او هویت او اتحاد ساتلو کې هم مهمه ونډه سرته رسول، او همچنان په هغه وخت کې د افغانو لومړنۍ ښځو له جملې څخه شمېرل کېدل، کوم چې د نارینهوو تر څنګ په کلتوري او سیاسي چارو کې برخه اخیستې وه او د یو لوی شخصیت په توګه سره پیژندل کېدله. او په هغه دوران کې زینب بی بی د افغانو ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د پلوي په توګه سره ډېر زیات کارونه سرته رسولي دي چې اوس هم هغه کارونه یې د ټولو خلکو په یاد کې پاتې دي او ټوله یې یادونه کوي. د ژوند د شرایطو او کړنو وړاندیز. زینب بی بی په داسې دوره کې ژوند کاوه چې افغانستان د ناامنۍ او بې ثباتۍ سره مخ و. هغې تل د خپل پلار میرویس خان تر څنګ د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره هڅې کولې. زینب په سیاسي او نظامي فعالیتونو کې برخه اخیستله چې د وخت د کورنیو او بهرنیو واکمنیو په وړاندې ترسره کېدل. سربیره پر دې هغې په ګڼو فرهنګي مراسمو کې برخه اخیستله چې د افغانانو قبیلو ترمنځ د یووالي او اتحاد پیاوړتیا لپاره جوړېدل. لکه څنګه چې موږ مخکې یادونه وکړه، زینب بی بی د خپل پلار سره په سیاسي چارو کې مرسته کوله چې دغه سیاسي چارې د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره سرته رسول کېدل، او همچنان د دې ترڅنګ زینب بی بی د افغانانو د هویت په ساتلو کې هم پوره ونډه اخیستې وه. پر فرهنګ او ټولنې یې اغیزې. زینب بی بی د یو مخکښې او مبارزې کورنۍ د غړي په توګه د افغانستان په فرهنګ او ټولنه ډېرې اغیزې درلودې. هغه د افغانو ښځو لپاره د یوې نښې په توګه خپلواکۍ، فداکاري او ټولنیز فعال رول سمبول ګرځېدلې وه. زینب په ځانګړي ډول د افغانانو د ملي هویت په پیاوړتیا او د خپلواکۍ غوښتونکو مبارزو په بریالیتوب کې مهم رول لوبولی دی. پر راتلونکي نسلونو اغیزې. زینب بی بی د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښې ښځې په توګه د افغانو ښځو پر راتلونکو نسلونو ژوره اغیزه پرېښوده. نوموړي د یو مور، میرمن او مبارزې لور په توګه د زړورتیا او ټولنیز فعالیت بېلګه وړاندې کړه. د هغې فرهنګي او سیاسي اغیزې د افغانانو په ملي حافظه کې ثبت شوي دي، او ګڼې افغان ښځې د ځان لپاره د یو الهام په توګه ګڼي. یعنی زینب بی بی د نه یوازې دا چې د افغانستان په تاریخ کې یو مخکښې ښځې په توګه سره بلل شوې، بلکې په هغه دوران کې د راتلونکو نسلونو لپاره یې هم ژورې اغیزې پرېښې دي. نوموړی د یو مخکښې مور، د یو ښې مېرمنې او د یو مبارزې لور په توګه سره یادونه کېږي، او همچنان د یو زړورې ټولنیز فعالې په توګه سره هم پېژندل کېږي، کوم چې اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو الهام دی او هغوی ته یو پیغام په توګه سره ده. د ژوند ورستي کلونه او مړینه د زینب بیبي د مړینې دقیق وخت په تاریخ کې نه دی ثبت شوی، خو ځینې تاریخي سرچینې اشاره کوي چې هغې د خپل ژوند ورستي کلونه د خپلې کورنۍ او ملګرو ترڅنګ په هوتک سیمه کې تیر کړل. داسې ښکاري چې هغه د 13مې پیړۍ په منځ کې وفات شوی. وروسته له دې چې د هغې د ژوند په اړه ډېر جزئیات نه دي موجود، خو نوم یې د افغانستان په تاریخ کې د یو مهمې مخورې څیرې په توګه ثبت پاتې شوی دی. زینب بیبي د مړینې اړوند ولو چې زینب بیبي پخپله د مړینې دقیقه نېټه یا هم دقیق تاریخ معلوم نه دي، خو بیا هم د ځینو تاریخي سرچینو یا هم د ځینو تاریخي منبعو څخه دا معلومیږي چې زینب بیبي د خپل ژوند وروستي کلونه د خپل کورنۍ او خپل ملګرو ترڅنګ چې تیر کړي دي، چې هغه سیمه د هوتک سیمه په نامه سره یادېدل، په دې سیمه کې د خپلو ملګرو او کورنۍ غړو سره یې د ژوند اخري شېبې تیرې کړي دي او د 13مې پیړۍ په منځ کې وفات شوې ده. همهالته خاور ته سپارل شوې ده. د زینب بیبي د ژوند په حق ډېر زیات جزئیات معلوم نه دي، خو بیا هم د افغانستان یو له مهمو او مخورو څیرو څخه شمېرل کېږي او یو مخورې څیرې په توګه سره ثبت پاتې شوې ده. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو د نن ورځې درسي موضوع اړوند یو څه زده کړي واوسېږي. دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو زینب بیبي اړوند معلومات ترلاسه کړل او ومو پېژندل چې زینب بیبي څوک او څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم د لوست په راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې درنو زده کوونکو، ستاسو لپاره ستاسو کورنۍ دندې اړوند یادونه کوم. ستاسو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې درس په دقت سره ولولي او د درس مهم نقاط به د خپلو زنانو سره په یاد کوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای په همدې ځای پورې و. هیله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم. د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 402 301 11.
د ازادۍ میلمه
طارق وزیر مې میلمه دی. دی د خوست دی، هم لیکوال دی، هم مدني فعال. وزیر صاحب، که لراډیو د وزیر خطاب درته کوم، نو وار له واره ممکن د ازادي راډیو اوریدونکي فکر وکړي چې زه له داس چا سره خبرې کوم چې یو وزارت ورسره دی، همداسې ده که نه دی؟
نه، زه په قوم وزیر یم او دا مو د کورنۍ تخلص دی. الله خو ډېر وخت
وزارت علاوه شته. دا تخلص تاسو په خپله په ځاني شی دی او کنه؟ د څنګه تاسو وویل چې د کورنۍ تخلص دی؟
نه، دا خو د کورنۍ تخلص دی، د قوم دی. نو ما بهتره وګڼله چې همدا د کورنۍ تخلص انتخاب کړم. کنې تر یوه د قومي تخلصونو سره خپله ډېر جوړم نه یم، کنه زه فکر کوم چې تخلص باید یو بل ډول انتخاب شي، هغه ډول چې یو څوک مثلا له خپل شخصیت سره، له خپل فکر سره، له خپل راتلونکي سره حتی مناسب ګڼي، نو هغه سی به صحیح وي. خو ځینې وخت بیا کله کله ځینې انتخابونه ګټور وي. موږ دلته خوست کې اوسېږو او دلته وزیر نشته، نو دغه تخلص داسې قومي تخلص نه دی چې مثلا ډېر عام اوسېږي دلته. نو یو څه هغه متفاوت والی شته، نو ځکه مې همدا غوره کړه د کورنۍ تخلص د پېژندنې په ډېر زه فکر کوم نورو تخلصونو ته دا راته ښه ښکاره شو.
که تعلیم ته راشم، د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مو خپله خوښه وه چې ولوست که ورته کامیاب شوي؟
نه، ما خو شوق الاوله له ارواپوهنې سره و. زه خپله فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کړو چې خوښېږي مو. نه پوهېږم، یو چېرته مې لوستي وو چې هغه وخت په خپل کار کې په خپل مسلک کې راحته یو، کله چې دغه خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدله کړو. مثلا علاقه او د ذوق کار انسان پرته له مادي غوښتنې کوي، تکلیف نه احساسوي، یعنی د خوند لپاره یې کوي. او کله چې هغه شاید په کار بدل کړي، نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي، هم هدفونه لاسته راوړلی شي، او هم ستړی بنوي. اوس که کوم مسلک دې نه خوښېږي او پرې لګیا، دا د انسان د ستړیا لامل هم کېږي، د مشوان د بخوندې سره مخ کیږي. نو ما خو مطالعه په ادبیاتو کې زه د ادبیاتو یو زده کوونکی یم او خوښیږي مې چې ادبیات ولولم مطالعه پرې وکړم. خو به د مسلک لپاره روپانه ډېره راته ښکاره شوه، یعنی زما چې په څومره مسایلو کې ولید نو ما فکر وکړ چې هغه تر ټولو بهتر شی راته دا دی او زه دا لوستلی شم. هغه د بودیزم په دین کې یو اصطلاح ده، دوی دا د ډرما خبره کوي چې هر څوک باید خپله ډرما پیدا کړي او د هغې مطابق ولاړ شي. که د خپل ډرما خلاف ځي دا خلک تنګیږي له ژوند کې او هغه څه چې غواړي ترلاسه کړي په ډول بیا نه کېږي. نو ما ته خپله ډرما ارواپوهنه ښکاره شوه چې مثلا د یو شار ونی ستونزې ور حل کړم، له خلکو سره خبرې وکړم، یا په همدې برخه کې تدریس وکړم. نو ځکه د هغې زده کوونکی یم او کنکور کې هم ما 15 واړه انتخابونه د ارواپوهنې کړي وو، لکه بل پوهنتون نیولي بیا تر ننګرهار، هرات، بلخ په ټولو کې انتخاب خاصا تعلیم په برخه کې دا ټول ژوند مساله ده. نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډېر دقیق اوسېږي، لکه دا خو د توکل غوندې باید نه وي، کنه ډېر باید انسان دقیق وي. ځکه چې یو پانځل ولې نو ټول عمر په همدې شي کې مخې، ټول عمر په همدې کې کار کوي، لکه عین د واده په څیر دی. اوس مثلا د واده انتخاب کوي خو یو شپیتاویا کال دی له یو کس سره یې تېروي، یو په داسې یو کلتوري ټولنه کې. نو دا هم داسې ده. نو ما خپل هم ډېر فکر کوم مخکې له مخکې مې ځینې کتابونه پکې ولوستل، مثلا زه خو چې ځان وازمویم کولی شم نه شم کولی، سر مې ورکې خلاصېږي نه خلاصېږي. نو بل دغه د ښوونځي د کتابونو د نصاب یوه ستونزه دا وي چې ډېر دي، دا شاید زیانمن دی. خو بې ګټه دا ده چې انسان ځان پرې ازمویلی شي چې اوس د کوم مضمون زما ښه زده کېږي. هغې ټولو کې چې ما ځان ازمویلی په خپله مطالعه کې زه فکر کوم چې ارواپوهنه ډېره ښه لوستلی شم. او بله دا چې د ادبیاتو د یو ذوقي په حیث هم دغه ارواپوهنه چې ده له ادبیاتو ډېره نره لرې کېږي. ما انجینرۍ ته ځم له ادبیاتو ډېر لرې کېږم، ولې ارواپوهنه خپل زه فکر کوم چې له ادبیاتو سره ډېر اړیکه لري. او ته موږ کولی شو چې په ادبیاتو کې ارواپوهنیزې څېړنې وکړو، یعنی خپله د ادبیات د یو انسان د ذهن د احساس د اروا د عواطف او د احساساتو بیان دی. نو کېږي لکه مثلا موږ غواړو چې د مهاجرت په اړه یو څېړنه کوو چې رواني اغېزې په یو چا څه دي. موږ کولی شو د استاد صدیق پسرلي په شاعرۍ کې دا شکل بالکل پیدا کړو او دا بېخي ډېر دی. یا مثلا د یو فلسفي د یو هوښیار او د یو پوه انسان رواني حالت شی وي څومره ترې ځورېږي. اوس پوهه خو لازم هم ده، خو ولې یو زور هم دی. د اشرف مفتون یا د غني په شاعرۍ کې هغه شی موندل کېږي، مثلا دغه د ژور خفګان خبره یا د ډار او د اضطراب خبرې، دا موږ بېخي ډېرې د ممتاز په شاعرۍ کې پیدا کولی شو، موندلی شو. او په هغې کې یا ډېر په ښه ډول سره دا شی مطرح کېږي چې مثلا د یو ناروغ په دې وخت کې رواني حالت شی وي او دا بیا په شعر کې وړاندې کولی شو. نو نور ډېر شیان موږ موندلی شو. زه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیم بیت وي، نو هغه د یوې روپانیزې لیکنې سره چې ملګری کوم، نو ځینې ملګري راته وایي دا ډېر ښه راځي، ځکه دغه بیت او شعر نسبتا عادي خبرو ته ډېر ښه لګېږي. نو که بیا تشریح هم وشي دا لا خوندور کېږي. نو زه فکر کوم روپانه مې له ادبیاتو هم نه لرې کوي او ور باندې نه پښیمانه کېږم. او کری سهانې به ما فکر کړی و، زه فکر کوم چې ډېره ښه ده، ټوله نړۍ کې ورته ضرورت دی. او بل هغه خلک چې په دې برخه کې پوهه لري یا لوستې ده، له هغوی سره مې هم مشوره کړې ده. نو دلته کمه هم ده، او دا شی چې کم وي د ارزښت خپله نور هم زیات وي، که نه یو نیم شی ډېر هم شي هغه ارزښت یې راکمېږي. نو د دې کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډېر دی.
په نړۍ کې وزیر صاحب ځوانان تر ډېره هغه پانځه انتخابوي چې کار پکې ممکن دی، چې زموږ په ګران هېواد کې که د فکر ورته کړی اکثر زده کوونکي چې په دولسم صنف کې دي دې برخې ته پام نه کوي. څرنګه همداسې نه ده، یعنی یوازې ذوق هم شاید کافي نه وي که څرنګه؟
او نه نه، زه خو بیا دلته نه کافي کېږي. هغه د ادبیاتو په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو ادبیات کې ډېر ښه شی هم دی، ولې د یو چا ګېډه نه شي ورمړولی. شاعر باید کار وکړي، یو لیکوال باید کار وکړي د خپل ژوند په خاطر. نو که موږ فقط ذوق پالو، ذوق بیا یو څه هغه دی که پام اصلاحی وایي د مړې ګېډې خبرې هم دي. اوس که مثلا ته د خوړلو لپاره څه نه لرې دا هم ممکن نه ده، اول خو به هغه د ژوند لومړني ضرورتونه پوره کوي. نو کاري ساعت په پام کې نیول ډېر لازم دي. خو کله کله داسې کېږي مثلا یو څوک بل کاروبار لري او یو څه ذوقي زده کوي، دا ممکنه ده، ښه خبره ده. او که په همدې مسله کې کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي. په افغانستان کې اوس ځینې شیان دي کاري ساحه یې ډېره ده، او خاصا اوس د نوې ټکنالوژۍ پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې ځینې مسلکونه له منځه ولاړ شي. ممکن په افغانستان کې وخت ونیسي، ولې په نړۍ کې ورځ په ورځ له منځه تلونکي دي. نو هر څوک چې هره پوهنځۍ انتخابوي او غواړي چې بیا په همدې کې کار وکړي، کاري ساحه یې باید وسنجوي. او به هغه د شاګردانو په صف کې راشم، خو ځینې شیان د انسان هغه دام کویم ذوق دی کنه. زه دغه څو وخت رئیس په خصوصي ښوونځي کې د پښتو تدریس هم کوم، سره له دې چې مسئله مې ستونزې هم یو څه دې ډول مې هیڅ اړتیا ورته نه لرم، او د ژوند ډېر کم اقتصادي اړتیا مې هم نشي راپوره کولی. او خوښېږي مې چې یو چاته څه وښیو، څه مزدوي له یو چا سره هڅه وکړو، حتی که یو قسم زموږ په وجه ژوند کې بدلون راځي او خلارې ترهبري کېږي، دا د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی. نو لیکل لوستل زما لپاره یو علاقه ده، یو ذوق دی، لوستل ډېر کوم. نو زه وایم چې خو که زه نن لوستل کوم خو د یو چا له برکته یې کوم. یو څوک شته چې مثلا یو څه لیکي، د خپل ځوانۍ وخت ورکوي، د خپل کار وخت ورکوي، خپل ویښتان ور باندې سپینوي، نو زه هم دا هیله لرم چې مثلا لوستل وکړم، ډېر لوستل وکړم، یو وخت وکړی شم چې یو څو توریزم ولیکم او یو د چا د استفادې وړ وګرځي، یو څو ګټه ترې واخلي. او بل د خپل زه فکر کوم دغه انسان ته سکون هم ورکولی شي. مثلا کله 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 یو شاعر وپوښتي چې ولې شاعري کوي دومره وخت ورکوي، هم د حمزه بابا وویل چې ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوي د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړم. نو شاعر ولې ځان ور باندې بابا کړ؟ خو هغه خبره دا ده چې کله کله انسان د خپلې خبرې چې وکړي زړه راتش کې دغه یو ډول سکون ورکي. خو دا ممکن تر ډېره په ادبیاتو کې اوسېږي، په علمي برخه کې هم تر یوه رسېد کوي. نو زه وایم چې که یو چاته خیر رسېږي د لیکلو له لارې دا ډېره ښه ده. او بل ژبه راته ډېر لوی ارزښت دی، مورنۍ ژبه. څومره چې مورنۍ ژبې ته کار وکړو، پرمختګ وکړو، او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړېږي، ځکه موږ هم محروم یو. زه خپله د اروپا په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم موندلی په پښتو کې، چې وایم دا د میات کتابونه دي. زه مجبور یم چې ورته فارسي زده کړم، زه مجبور یم چې انګلیسي زده کړم. نو که زه وکړای شم لیکوالي وکړم یا ژباړه وکړم، نو په پښتو کې یو دوه علمي اثار مې اضافه کړو تر خپل وس په اندازه. نو د غیرتونکو محصولینو ته خو به یو خیر رسېدلی چې وکړای شي په خپله ژبه تعلیم وکړي. فکر کوم انسټاین ویلي چې کله چې تا ته یو څوک په مورنۍ ژبه غږیږي، د خبرې د زړه تلویږي، او که په یو مورنۍ ژبه وي نو دا خبرې مغز ته دي، ذهن ته دي. یعنی هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستلی شي. نو یو انګیزه سره دا ده. او بل څوک چې دغه خاصا د پښتنو ولایتونو ځوانان لاړ شي کابل ته، او یا د ژبو له ستونزو سره مخ وي، د هغوی د خپلې ژبې مینه له نوره هم زیاتېږي، او انګیزه یې له نوره هم زیاتېږي. مثلا کله کله که ته استاد ته ووایي چې خو پښتو هم د وطن ژبه ده، کله که موقع ورکړو درته وایي چې پښتو کې څه لرې، نو بیا انسان رښتیا هم ډېر وخت بې ځوابه شي.
تاسو دوه تجربې کوئ د ژوند، اوس هم درس لولئ او هم تدریس کوئ. ځینې کسان په دې باور دي وایي یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډېر زده کیږي، که دقت ورته وکړي ډېر څه خپله نه زده کوي.
دا بالکل زه بخي ورسره موافق یم. دغه په هره برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوي، په دې سره انسان دغه پوهه بخي ډېریږي، او د څو علتونه لري. زه ځینې ملګري پېژنم هغوی چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي. خپله تجربه یې دا ده، وایي کله چې د انګلیسي شاګرد وم دومره ښه انګلیسي مې نه وزده، او کله مې تدریس کړه اوس مې انګلیسي ډېره ښه ده. یو علت یې دا دی چې موضوعات دې تکرارېږي. مثلا یوه موضوع په یو ټولګي کې تلولې، بله ورځې په بل کې لولې، مثلا دا کال د یو کتاب ولوست، کال ته بیرته تلولې، یوه خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې ته له پښتنو سره مخ کېږي، او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کېږي طبعا لټون ته ضرورت لري چې یو څه ولولې، ځان آماده کړي. او دریمه خبره دا چې کله ته یو څه ولولې، هغه لکه تا چې مخ کې ویل چې د نړۍ خلک کوي په پوهنځي انتخابوي، نو طبعا دوی کاري ساحه هم ورته ګوري. او که یو ارزښت درته پیدا کړي، دا شی انسان ډېر هڅوي چې یو څه ولولې. مثلا ته یو څه ولولې او په دې انګیزه ولولې چې یو چاته خیم، یو څوک ستا چې هغه هم زه باید ور باندې پوه کړم. نو د لوستلو سره د لټون سره د انسان علاقه نوره هم زیاتوي. نو هغه زده کړه هغه پوهه چې په استادۍ کې حاصلېږي، شاگردۍ کې امکان نه لري، یعنی د استادۍ په خوده اندازه ده.
مخکې د لیکوالي خبره کوله که هغه موضوع ته بیرته ور وګرځم، څه لیکي وزیر صاحب؟
فعلحال خو زه مصروفیتونه مې بیخي ډېر وي، ځکه په انګلیسي برخه کې مې ډېر کار روان کړی دی، او زما خپله ډېر نیت دا دی چې د انګلیسي هغه حالت ته ورسوم چې زه وکړی شم نړیوال علمي اثر راوژباړم. او تر ټولو لوی حالت مې په دې کړی دی چې زه باید انګلیسي هغې سویې ته برابره کړم. راش څومره وخت ونیسي کله به وشي؟ خو څه لګیا یو د هدف پرېږدم نه. زه همدا هڅه کوم چې اوس روپانې ته وخت ورکړم، او ار سی چوی پر وپانه کی کشباړه وی ایو سم په خپل لیکل شول هغه ولي کونو تمرکز ټول په ار وپانه کوم.
ځینې کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي، وای یو شای کس تکوي کې په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستاسو د نش، لیکن که یو معین وخت ورته وټه کې هم د دې له خاطر چې ذهن ورته آماده شوی وي پیغه وخت کې به تر زده کولای شي، او هم د دې له خاطر چې هر ورځ په هغه وخت کې چې ته یو شی لولې نو داسې ورځې ترمنځ نه راځي چې ته په هغه کې هغه شی ونه لولې. یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړی؟
د ډېر ښه باور دی، خپل اروپایان هم په دې باور دی چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی، یو کار کیفیت مهم دی. کیمیت نه، مثلا که ته وایې زه په ورځ کې لس ساعته انګلیسي ته ورکوم، هغه دوه ورځې ورکې، درېیمه ورځ بیا نه کېږي، بیا ځان ته بهانې لټوي. یو ساعت یو که خو په ډیسپلین او په نظم، د ژوند نظم ډېر عالي نظر دی او دا باید تطبیق شي. انګلیسي خو زه په کورس کې لولم، ځکه کورس به تر ټولو ښه دی کله چې یو څوک د یو چا تر رهبرۍ لاندې وي، خاصه د ژبو په زده کړه کې دا ډېر عالي میتود دی. دوه ساعته کورس وي، هغه د مسلم تنګ خو سره غلي دی، ښه دی، کیفیت یې هم ډېر لوړ دی، عالي دی. له هغې سره څنګه دغه کورس یا پوهنتون ښوونځی هر څه چې لولو باید انسان ډېر تمرکز په خپله وکړي، او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه زده کړه خپله زده کړه ده. له استادانو هم حتی دغه ډېر عالي خبره ده، اوس ډېره ښه زمینه هم سیده چې انسان خپله زده کړه وکړي. نو زه دغه ذهنم ډېر آماده وم سهار وختي چې هغه د انګلیسي برخې درسونه د کورس یا تکرار کړم، له یوټیوب استفاده وکړم. د یو ژبې زده کولو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې وایې ورو که غواړو چې په طبیعي ډول ژبه زده کړو. ډېرې کتابي ژبې زده کول هم ډېر مشکل، تعریفونه ژبې زده کول ده نه ده، دا د طبیعي زده شي لکه څنګه ورو مو چې خپله مورنۍ ژبه زده کړه. نو څه خبره، زه په خپله مغه کله چې موین وخت انسان ذهن نه مغه کار ته آماده وي، نو کله چې ته موین وخت دی نه، کله یو وخت کله بل وخت، دا انسان کې تنبلی را پیدا کوي. او تنبلی به تمن بهانه به مرتله کوي، مثلا وجدان انسان ناراحت وي، او د خپل وجدان د غلي کول لپاره خو دا به سبا دوه ورې دی وایم، دوه درس په یو ور وایم، کله د جمعې ورځ روانه د ټول به په یو ځای ولولم. په دې کار ته وخت معلوم وي، درس ته وخت معلوم وي، انسان هغه وخت زین ډیر خبر ته جوړ وي، دا ډیر بهتر نظر دی.
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه، ل نور پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه چټ جی ټی پی نه، ل ای ای نه؟
او یوټیوب کې مثال خصوص موږ ډیر برخې استفاده ورنه کولای شو، مثلا خو خاص د ځواني طبقې له سوشل میډیا سره وي، او تبانه غدې په تو حرکت هم د فیسبوک یا د یوټیوب خواته وي. نو ښه دا ده یو ځوان لپاره چې بیا په دې همدغه لپاره زمینه مساعده کړي چې یوټیوب ته هم ځي، انګلیسي په مخه درشي، که ټیک ټاک ته هم ځي په مخه درشي. یو نظر مې ولوس چېرې په انګلیسي یا د نورو ژبو د زده کړو په اړه، وایي که تاسو ژبه زده کوئ فقط د نیم ساعت یا یو ساعت یا پنځلس دقیقې دوه ساعته دا وخت ورته ما ټاکئ، یو څه وخت هڅه وکړئ چې ټول کار او ټول سروکار مو له هماغه ژبې سره شي. مثلا فکر هم په هماغه ژبه کې وکړه، یو مطالعه کوي هغه هم په هغې کې وکړه، یو څه اوري هغه هم وکړه، مثلا نور چا سره خبرې کوي د هغې لپاره هم زمینه درته مساعده کړم. نو زه له څو شیانو استفاده کوم، یو خو همدا یوټیوب دی چې ډېرې ښې ویډیوګانې پکې پیدا کېږي، داسې ویډیوګانې چې مثلا د انسان ساعت هم ورسره تېرېږي، پام هم دې هم درغلته وي، اوس که مسلسل انسان ډېر علمي شیانو ته شي دا بیا کله کله تنګوونکي اوسي، نو هغه تفریحي شیانو سره ژبه ډېره خاص ده کېږي. یو شی دا دی، دویم زه ډیلینګو ډېر استفاده کوم، دا یو ډېر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره. تاسو وګورئ مسلسل تعقیب کې د نړۍ هر ژبه پرته له کورس هم دوی کولای شي چې په زده کړې. او کلب هاوس یو ډېر ښه اپلیکیشن دی د لپاره چې ته د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوونکي دي خپل ژبه تمرین کوي، هر ژبه چې ته زده کوې، دا ډېره ښه لاره ده. چټ جی پی ټي ډېره بهترینه لاره ده، په اړه برخه کې ته کولای شي سره خبرې وکړي، لوکه بیرته خپل هغه څه د لیکلي دي پلیس لایک لري، غلطي درکړي، ګوګل دې مقاله لپاره یو بل ښه آپشن دی. نو دغه ټول شیان زموږ لپاره د استفادې وړ دی. او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه لاره بیا فلم کتل دي. څومره چې موږ د یوې ژبې فلم یا سریال وګورو ډېر په اسانۍ سره هغه ژبه ترې زده کولی شو. کاملا طبیعي او د ژبې د زده کولو لپاره غوره لاره طبیعي ده. ځکه زه مثلا په انګلیسي خبرې کول غواړم او زه په تېره زمانه کې غږېږم، د تېره زمانې سټرکچر ځان ته راوړم، بیا دې ور دویم حالت دا ډېر سختېږي د انسان د ژبې د رواني د فلوئنسي مخه نیسي. ولیکه طبیعي زده کوم، زه پښتو کې خبرې کوم، زما ګرامر ته فکر نه دی، خو هغه ګرامر مې په ژبه کې حال دی، طبیعي ده. نو دا دغه بهترینه لاره ده چې فلم یا سریال زده کوم. او کله چې ژبه زده کوو ښه خبره دا ده چې د هغه ژبه له ویونکو سره ژوند وکړو. مثلا ما پښتو زده کړې، د پښتو له ویونکو سره مې ژوند کړی، په ګوس ما ته ممکن زمینه نه مساعدېږي چې زه له امریکایانو سره، له اروپایانو سره، هغه سره چې انګلیسي مورانه ژبه د خبرې وکم، دا زمینه راته مساعده ده. یو فلم خپله یو ژوند دی، هغه کې د ژوند هر صحنه موجوده ده، هغه ته په یو انګلیسي ټولنه کې وسولې شي. زه دغه د پانتون لپاره مې دړي ته ضرورت لرو، فارسی باید ما زده کړی وای. نو ما د جدا و اکبر په نوم یو سریال و دا مې تعقیبور، اول ورځ کې چې ورته کې نسمه په ایراني و، هیڅ مې سر ور باندې نه خلاصېدې چې څه دی، خو یو څه مقاومت مې کوم. ورسته تر یو دوه میاشتو کتلو ورسته دومره ورسره دي شوم چې احساس مې نه کوي چې زه اوس په یو بل ژبه دغه سریال ګورم. اوبه چې کله پوهنتون ته ملاړم، خبره دا و چې اکثره محصلین چې پښتانه ول نور ولایتونو راغلي و، قسم دې پښتنو شمه په ډېر کم او محدود و، مثلا صرف 50 نور قومونه یو 15 پک پښتانه وي. نو بیا به وایم اصلین ډیر تانګو له ژبه سره او نو به زده کړی، ولې زه له سوس سره مخ نه شوم، ځکه هغه تجربه را ته معلومه. نو چې کله فارسی زده کړې، دلته یاده ست ډیر ځوانان پیژنم چې څه وادم نه لري، واته دوی له فلم اردو زده کړی، نو انګلیسي هم ترې زده کړل شي، که یو سریال مسلسل تعقیب شي. په اوله کې یو څه مقاومت غواړي، کله انسان نه پوهیږي ژبه باندې، نو بیا کتل هم خوند نه کوي. خو تر میاشتې دوه میاشتو پورې یو څه ګوري بیا ډیر اسانه ده.
وزیر صاحب، د مدني فعالیت موضوع ته راشم. عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي. د ګومان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده، وایي که ته د بدلون برخه نه نو ته د ستونزې برخه. او دا وایي نه هم نه پوهیږم چې دا چا ده چې دا وایي چې مدني فعالیت د ټولنې د ضمیر آواز دی. نو تاسو مدني فعالیت ته څنګه مخ کړئ؟
مخکې مې هم دغه برخې ته یادونه وکړه چې خوښېږي مو چې یو چاته مو خیر رسېږي. دغه د رواني سکون په برخه کې ډېرې لارې، مثلا یو چاته تجویزو چې انسان په هغې عملو کې یو څه رواني سکون ته ورسېږي. یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چاته د خیر ورسېږي، د یو چا په شونډو مسکا راوړې، د یو چا لاسنیوی وکړې، د یو چا د خوشحالۍ لامل ته اوسېږي. هماغه وخت انسان خپله وجود کې په مغز کې د خوشحالۍ هورمون نه افرازېږي او ډېر زیاتې آرامۍ احساس کوي. یو ځای مې لوستي و، د په هند کې کوم کس و ډېر زیات مالدار و، نو کورونه اخله، موټرې اخله، هوټلونو ته ځه، خو ټولو شیانو خو ډېر آرامي بینه وه، موقته وه. او طبعا انسان داسې دی چې دا د تغیر بچی دی، ډېر یو شی باندې مثلا که پاتې کېږي هغه نه خوښېږي. مثلا یو څه ته اول سره خوشحاله وي، کورسه بیا کیسه کې نه وي. نو د وایي چې یو ملګری راته وایي چې یو څو کسان دې معیوب دي، که د هغوی لپاره ویلچیر واخلو. وایي ما ورته واخیستله، او وایي چې کله را روان شوم، نو د یو ماشوم له کوره نه غېږه ګډه کړه. وایي راته وایي چې ته دې مخ راواړوه چې زه دې وپېژنم، او چې د قیامت په ورځ دې ووینم چې هلته زه بیا د خدای په حضور کې له تا مننه وکړم چې دغه سړي را سره مرسته وکړه. وایي دا خبره راته دومره د خوشحالۍ وړ وه چې بیا هېڅ هم تومره خوشحالی رانه کړو. ټول عمر لپاره مې دې ته بخکړه چې له خلکو سره مرسته وکم، همکاري ولستی وای وکم. نو زه خپلم په دې باور یم، زموږ ټولنه ته خیر رسیدلې یا نه رسیدلې، یا خو وخت را د پاتې دی ځوانان یو، نو خپل باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي، بیا به نور ته هم خیر ورسوي. کنه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واه وسی، نو یو څه به وکړي. نو لا دې مسئله یو د درس په دوره کې یو ځای ته رسیدو، نو دا مو هدف دی. بل دا وطن دی، ژوند دی، نو دا ځای په موږ حق لري. موږ ته یو چا څه کړي دي مشرانو، مثلا هغه د ټولنې پخوانی خلکو، نو دا حقیقي په موږ سمجھ اوس کېږي. زه فکر کوم د وطن لپاره یو څه رضاکارانه کار مهم دی. هر څه که مادیاتو راڅرخو، نو دا ژوند فکر هر څه ماشیني کېږي. معنویات ته باید ارزښت
همدا د معنویاتو پورې وایي. غلی ملت هغه حکومت ته لاره هواروي چې عدالت نه رعایتوي، دا یو مشهوره وینا ده. وزیر صاحب، که د راډیو اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي؟
مدني فعالیتونه خوب پاره برخه کی چې ضرورت شي وی خو یو څه خپل مصرفیتونه د ژوند وینو کله شي ډېر یو څه خلاري هم او سیګو خو ډېر راځم دا زموږ چې د کتابونو په برخه کې د خلکو سره ډېر هم کړیو یعنی هر څوک یو څه ویني چې په دې کې د ټولنې خیر دی نو په مغه خپل برخه کې مخکې ځي یو کس کولای نشي چې ډېر ته مخکې کنه یو شایي چې کړونی ول شي مخ کار ورته وشي ډېر ښه ده نو موږ په دې اڅ کې یو زم څو نورملګری دي چې تر ډېره هر سیمه ته کتاب ورسو د خوستو شپګول سوالي ته مرکز کې یعنی و کتابتونونه مدل ته پرانیستي دي ما کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولای شي ورهم په دې اڅ کې چې نور هم را پیدا کړو خوستو سوالو سوالي ته ورسیږي د ځوانانو لپاره هغه د مطالعه په برخه کې کار وکړي او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه په اسانه هم کېږي نسبتا کنه په کار کول پرې شي ډېرې ستونزې هم نشته کې نو دغه برخه کې یو څه مصروف او ډېر هم دوي چې په دې کې کارو
دغه کتابخانه چې تاسو فعال کړی دي کومې ویته له فعالیت وروسته بیا ورخلې
او دغه ورسته کې یو کتابخانه فعال شو د خوست کې په دیولیسا کې په مرکز کې نو بیا موږ دغه ملګرو په واسطه تر ډیره اواله خسته او هغه ځوانان ورته ډیر خوشاله دي او دا د قبایلو یوه لیسه ده نو دغه محصلین په زده کوونکو ډیر ښه مطالعه هم کوي او د کتابونو یو ډیر ښه کاري دا کړی و چې په خپل د لیسې اداري ورته ډیر خو قندور ځای برابر کړی دی ډیر عالی دی یا مثلا دغه د ګربز ولسوالۍ نه کله کله چې معلومات واخلو ځوانان ورځي مطالعه کوي د منځي په برخه کې یا مسخلو کې وخت وانه بیا په هغه ورځو کې چې ملګری اول وخت څه پښمیري عملو مصبر خلو کتابونه وړل نو اتوانی پښتنه ته وي او ساعت ته وي او سم ماته کوم چې را پیدا کړی چې بل ورسره هم
د زما مطلب دا مخکې تاسو هغه ده هندی مثال ورکو کله چې په کتابخانه ته ورشي چې دا تعال خپل ملګرو سره دا کتابخانه جوړه کړې ده څه احساس کوي یعنی د څه احساس کراته بیان کی
احساس ډیر زیات د خوشحالي وي په داسې ټولنه کې چې کتاب لوستل بخي کم دي یعنی 30 میلیونه ټولنه ده 30 میلیونه ټولنه کې زړه ټوک کتاب نه خرڅيږي دا فکر کوم د بختې په اساسي عواملو کې هم دا شی شمیرلی شو څه کوي ملت چې هوښیار ونه اوسيږي او ملت د فکر او د شعور خلک کې نه موجود او شعور لور نه شي دا خلک اصلا مخکې نشي تللی دا بیرته نور لپاره وسله وي یعنی د نورو د استفاده خلک وي نو کله په داسې ټولنه کې چې هلته خلک کتاب لولي هم نه یا ډېر فکر کوي چې د وخت ځای ده یا پیسې ورکول ته په کتاب باندې ډېر حاضر نه وي خو کله هم ته دی او چاته لاس ته کتاب ورسوي انسان ډېر زیات د آرامۍ احساس کوي ځکه دا د یو ډېر بنیادی شای دی چې خلک دلته کتاب ته مخه کړي یعنی دا یو وخت راشي چې زرو ټوکو په ځای دلته لس زره تر 500,000 تر یو لکه پورې کتابونه خرڅي نو په هغه هڅه کې چې کله بیا یو معمولي بدلون هم ویني یو څوک سره برکت یو کتاب لولي نو دا ډېر د آرامۍ احساس وي دی او انرژي احساس وي د راتلونکي لپاره
یعنی دغه احساس کې څه نور توضیح کوي څه ډول احساس
مخکې خبر وکړم یو څه زنه نارام او ما فکر مې دا وی چې زه باید په دې کې نور ما څه وکم او کله چې یو څه وکي او بیا یې لور کی دا وخت هم انسان یو ښه ځینې آرامۍ تر رسیدي د راتلونکي لپاره یو هیله مندي تر لاسه کوي نو کله به ته په برخه کې اڅه کوي پایله ونه لري نو انسان نه لې وی چې خو دا نتیجه نه ورکړي هغه د خوشاله خبرې شي بیا چې زه یې چاله راو هم قدر یې احساس ده اور وسه زړه توري خلمونه نو شکر دی په دې برخه کې دا احساس سره ډېر نه مخ کیږي کنه خلک الولي هغه قدر کوي
بس توري دی وسوسې او قلمونه دی پاتې وي مننه کور ودان
راز چې زو یو زلې پکتیا ته انډې والا
ولا چې خوان با وکړي ډېر زیات بشو خوشاله
سچ زو یو زلے پکتیا تانڈے والا
ملا چھپن با بکڑی دیر زیاد بشم خوشالا
پنن سبا کے تیر شل آخر در سالور کالا
لی دو تدیم تگے سڑ گیا کلی والا
لی دو تدیم تگے سڑ گیا کلی والا
خوشحالا والله چه خون باوکی دیر زیاد بشو